سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. فرشته صحاکیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه د مخکې خبرونه، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چې نن د پاکستان پلازمین اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لور روان شو، د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ شو. د دغه غورځنګ غړي، مشران، خپلوان او ملاتړي د ګیلمن وزیر له جنازې سره یو ځای روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځای ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نسکوره شوې ده. دا یو سیاسي فعال د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي. ګیلمن وزیر تیر یک شنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول شو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور شو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمن څه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی ده د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم سبا جمعه د هغه په پلرنۍ هدیره کې وشي. د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان خاورې ساتنه موږ ته تر خپل سر ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نورالله نوري دا څرګندونې نن د جولای 11 په لوګر کې پر یوې غونډې کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض ترسره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته څرګندونې کړي دي. د کندهار په میرویس مینه کې د دوو خزو او یو تن نارینه جسدونه پیدا شوې دي چې په مرموز ډول وژل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوې دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قومندانۍ د پیښې د سرنګوالي او انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وی د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبت ایښی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې د 14 نیټې په پایل کې وشي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یې یو بله لاره په پام کې نیولې ده چې سهار لشپه ګونات مخام تر شپږو پرې تګ راتګ کولای شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازیګر لشپږو نه د سهار تر شپږو بجو یو شپه له شمال څخه جنوب او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا وړو مسافر وړونکو موټر بعد شپې له خوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوی وی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه ناسم دي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د ازادي راډیو د مشال برخه ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي سره په وروستیو غونډو که دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندي پاکستان ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې ویلی وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولای دی. یو ایچ آر سی د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلی وو ګراندي د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د هالند د دفاع وزیر وایجر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونه د پرزو استول پایل کړي. د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون چهارشنبه د جولای 10 واشنگتن کې د ناتو سرمشري پټسنده کې ازادي رادیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکل به اوکراین ته د هغو شپږو اف 14 جنگي الوتکو ورکړه پایل کړي چې ژمنه یې کړې وه. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلی شي. یو شمیر
پانتور پښتون و درول دا ډیر ستر ځای دا بیرته نه راګرځي. دغه خپل بیت دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ د سي پښتنه د دولت لخوا نه چیرې سکه مکه دي شي یا د دې پچکې دوه لپاره څه د ویتا بهر لګلو لپاره هیڅ د کار سره دي شي پښتنه وشوي.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالرو زیاته پنګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه‌ګذاري ډېره شوې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشروای دوی با لخپل مبارزه لاس وانخلی. منظور پښتون دا سرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژور ټپونو له امله پرونه وخت ساور کړه. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی او درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې وو، خو تیر شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې وړې با سبب خپل پلارانه یادیره کې خاور ته وسپارل شي. وړاندې جزئیات با سنا کاکړ راکړي.
یو ورځ بداشه یو ورځ بداشه شي خبر چې ګیلمن شهید دی، دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوندپور پرې کړ. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځای روغتون کې تر درملنې لاندې وو، خو تېر شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داوود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک کړنلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11 په خپل ایکسپانډ لیکلی چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریس کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینی مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستره ضایع بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیر ستر ځای ده، ټول قوم ټول پښتون و درول دا ډیر ستر ځای ده، دا بیرته نه راګرځي. د خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو د ډیرو خلکو په ژوندو کې د محبوبیت دلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې.
وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوسټ نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اتم میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو لخوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخونزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وای دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو. ګیلمن وزیر چې د څو کسانو تر حملې وروسته په کومه حالت کې وو د چهارشنبه ناوخته یې مړینه تایید شوه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د مړي کاروان چې نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لوري روان سو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ سو. دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د پنځشنبه په ورځ د ګیلمن وزیر له جنازې سره مل روان وو. په بډبیره کې د خلکو ډلې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دوی مبارزه به په جدیت روانه وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرید او د خلکو ډلو ته وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده. دا د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي او جنازې د هغه له وصیت سره سم د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغ پوښلی دی. ګیلمن وزیر تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول سو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور سو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمند کومه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د هغه په پلرنۍ هدیره کې وسی. د پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم د ګیلمن وزیر په باب خپګان ښوولی او پر د برید یې د پښتنو لپاره یو ځای ابللې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار له پخوانی سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او له هغه یې پوښتلې دي چې د ګیلمن وزیر وجل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
آخري خبره سره شي کوزه چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو د شرایط چې سی وګوري دی چې د چا لخوا نه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې. اول خدا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوی نه دی. دا د منالو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي. دویمه ده چې د تداوی تر هیڅ پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چېره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و. دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی؟
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد لپاره خلک چې دوی د دې نه زیات ځکه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیره لویه خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کے نو تحریکونا دا اولسی پاسنون چسوات کے نور زینو کے دا کم خلق کئی عام اولس خلق دی دی نا خانان دی نا نوابان دی نا لوی سرمایہ دار خلق دی عام خلق دی او در وجہ دا جتا سوال دیو چھ عام خلقو کے دی دی پارا سمرا ہم دردی دا سمرا یعنی دا پارا خلقو غا گوچت کرو سمرا دی دیورانڈ کر خید وڑو خواہو تا دا پارا خلق چھ دی اگر درد محسوس کرو داسی خلکو چې دین لی دلیو او نه کتلیو خدا دا چې دی په یو سیمبول بدل شو د مقاومت په یو سیمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغه کې یو سیمبول او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغه همدردی د سر دی.
افراسیاب خټک وو چې د ګیلمن وزیر د قضیه په اړه یې را سره خپل نظر شریک کړ.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د بهرانیو چارو وزارت له دغه هیواده د بی اسناد افغانانو د وستلو خبره رد کړه. د دې وزارت ویان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري.
روسلاغي چې د پاکستان حکومت د موضوع چې ګوندی د افغان بیا اسناد کډوالو د ایستلو پریکړه ځنډول شوې رد کړه. یو شمیر افغان کډوال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې مشال رادیو ته ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د پخوا په څیر دوام لري. دا غلی بلوچ په خبره پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري فلیپو ګراندي سره په وروستیو لیدنو کې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د ځنډېدو په اړه هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی. ښاغلی ګراندي د پاکستان د درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد له هغه پریکړې چې ګواکې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی وکړ. د بی اسنادو افغان کډوالو د لړۍ د ځنډېدو په اړه د پاکستان حکومت لخوا د راپورونو ردول ځینې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوالې سنیلا فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان کې د بی اسناد او افغان کډوالو په ډله کې پوځیان د مدني ټولنو غړي او خبریالان شامل دي چې زه هم پکې یم. سمو د وړاندې له نورو کډوالو سره موږ ملګرو ملتونو دفتر ته ورغلو. هغوی وویل چې صبر وکړي، یوه حل لاره به پیدا شي. نه پوهیږم څومره انتظار وکړو.
یو بل افغان کډواله اوګ احمد زئی بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار څخه غواړي چې د افغان کډوالو ستونزو ته جدي پام واړوي.
د یونیسیار محترم دفتر څخه دا غواړو چې د یو تفاهم له لورې دی د افغان مهاجرینو ته په پام لرنې سره کوم کسان چې د یونیسیار په دفتر کې ثبت او د کیس لپاره انتظار باسي که کیدای سي کوم بل هیواد ته انتقال تر څو د کیسونو لړۍ بشپړه سي. او هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي نو د یونیسیار د ادارې څخه غوښتنه لرو چې دوی ته اسناد ورکړل سي تر څو د هغه خوندي اسنادو په مطابق دغوی وکولی سي چې په پاکستان کې آزاده توګه باندې ژوند وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وسال ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار د نه پاملرنې له امله شکایت وکړ. ښاغلی وسال وویل
مهاجرینې که بعد از 15 اگست سال 2021 د پاکستان
هغه کډوال چې له 2021 میلادي کال وروسته پاکستان ته راغلي چې له 2000 زیات دي، 15000 یې په یو ان ایچ سی آر کې ثبت شوي. دوی باید هرو دوه میاشتو کې وروسته خپلې ویزې تمدید کړي چې په هغې ډېر مصرف راځي. ډېری یې توان نه لري د ټولو ستونزو کډوال پر رواني ستونزو اخته کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ږغ باید واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به یې د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه افغان کډوالو ته چې شمېر یې 1.4 میلیونو ته رسیږي اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. دغه پریکړه پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي له سفره وروسته شوې ده. په غې اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا خپره شوې وه، د ادارې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو د تمدید غوښتنه کړې وه. د اعلامیه له مخې ګراندی همداراز د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه هم کړې وه، خو د پاکستان حکومت د وروستې پریکړې له مخې داسې ښکاري چې دغې غوښتنې ته پام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د ایرا ایسنا خبری اجانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت لقول ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 50 سلنې څخه ډیر افغانانو پورې اړه لري.
روسلغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغې واد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغې واد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده، په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه ګذاری ډیره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته، د تولید بهر هلته موجود ده، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي، نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه ګذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبری آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوره وړیو، زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بیلابیلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هیواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې یو شمیر لوی کورنۍ وای د بې وزلۍ او کمزوري اقتصاد لامل د خپل ماشومانو لپاره خوراکي توکي، جامې او نور اړین توکي نشي برابرولی. د ملي احصایې ادارې د وروستۍ معلوماتو او د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنیو اوسط شمیر له 8 څخه زیات دی. نور حال پر رپورټ کې
دا په افغانستان کې یو له هغو کورنیو څخه ده چې د غړو شمیر ډیر دی. دوی وایي د بیکارۍ او بېوزرۍ له امله د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکو، جامو او نورو اړتیاو د برابرولو وس نه لري. دوی وایي اوس یې هڅې یوازې په دې ورټولې دي چې ماشومانی ژوندي پاتې شي. د دې کورنۍ مور چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده، اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه و ماشومان لرم چې د ټولو عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دوی ډېرې غوښتنې لري. کله چې د باندې د چا ښه کالي وګوري او څوک ښه خواړه برابروي، دوی یې هم له ما غواړي. زه ورسره ژمنه کوم چې که بازار ته لاړم تاسو ته یې هم اخلم. څه وکړو؟ په دې ډول خپل ماشومان تیر باسو، وس یې نه لرو.
دا په افغانستان کې یوازینۍ او د یوې کورنۍ کیسه نه ده. اتل د کابل اوسیدونکي چې نه ماشومان لري، له ورته ننګونو سره مخ دی.
زه شکر یو له سره عیال درم، سرپرست کور زه یم. بس خپل روزمره ژوند په ډېر مشقت سره مخ ته وړو. بس نو ژوند تیرو سره د مریضي او د لباس په قصه کې خونې نو موږ خپل دغه ژوند په یو بد حالت باندې تیرو. یعنی ژوند موږ خو ژوند نه کوو، خپل ځان هم ژوندی ساتلی.
په افغانستان کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د لویو خو بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنجشنبې ورځ د جولای د میاشتې 11 د وګړو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې له نومولو موخه په نړۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه عامه پوهاوی ښودل شوی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې د دفتر ویاند حلیم رفیع د وګړو د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو دغه ادارې د جون 23 په خپل فیسبوک پاڼه ویلي وو چې په منځني ډول په افغانستان کې د کورنیو شمیر له 8 ډیر دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 28.2% له 15 کلونو کم ماشومان او د 45.4% نورو عمرونه له 13 کم دي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږ کال به په افغانستان کې د وګړو شمیر 3.2 میلیونو ته ورسیږي چې 15 کاله وړاندې 6.8 میلیونه وو. دغه سازمان ویلي وو چې د افغانستان 25% نفوس له 13 کلونو کم عمر لري. IOM ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ سره مخ دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې چې 23.1 میلیونه یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د وګړو د شمېر زیاتېدل په داسې حال کې چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، ډېری ننګونې رامنځته کولی شي چې باید په اړه اقدامات وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکي کریم دیقان ازادي راډیو ته وویل
یکی از اون چالش‌ها بحث آموزش و پرورش
د پوهې کمښت، فقر، د ټولنیز او کلتوري درک کموالی، د سالمې روزنې لپاره د چاپیریال نه موجودیت، بېوزلي او کلتوري ستونزې هغه لویې ننګونې دي چې وګړي په اوږد مهال کې له ګڼو معیشتي ستونزو سره مخامخ کوي.
ملګرو ملتونو د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په 2021 کال کې د نړۍ نفوس 1.9 میلیاردو ته ورسېد او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به دا شمېر 8.15 میلیاردو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ډراماتیک وده له ښاري کېدو او ګړندۍ کډوالۍ سره تړاو لري او په ورته وخت کې پر اقتصادي پراختیا، کار، عاید، فقر او ټولنیز خوندیتوب اغېز پرې باسي. دغه سازمان ټینګار کوي چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب لپاره باید پالیسي جوړونکي پوه شي چې په نړۍ کې څومره خلک ژوند کوي، چیرته اوسیږي او عمرونه یې څومره دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. څو شیبو کې به درته د ازادي او اوریدونکو خبرونه خبره شي. خو وس لاند خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکک غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چینند د پاکستان له پلازمېن اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لورې روان وو. د ویرجنو کسانو له لوی ډله سره مخامخ شو. د دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د ګیلمن وزیر له جنازې سره یو ځای روان وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځای ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نسکوره شوې ده. دا د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباده د خلکو له لویې ډلې سره وزیرستان ته روانېږي. د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو سرپرست وایي د افغانستان د خاورې ساتنه مکتا تر خپل ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نور الله نوري دا سرګندونې نن د جولای 11 په لوګر کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض تر سره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته سرګندونې کړې وې. د کندهار په میرویس مینا کې د دوو ښځو او یو نارینه جسدونه موندل شوي دي چې په مرموز ډول وژل شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقا نیټه نه ده معلومه، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قومندانۍ د پیښې څرنګوالی او انګیزې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وای د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په مخه یې د باربرۍ او مسافروړونکو موټرو په تګ راتګ نوبتي خایدی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې له 4 نیټې پیل شي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یو بل لاره په پام کې نیول شوې ده چې سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې تګ راتګ په کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی لدی هواده د بی اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د زندیدو پاړه راپور ناسام دی. رادیو د دې وزارت ویان ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د جولای 10 د ازادي رادیو د مشال برخه ته په یو پیغام کې لیکلی د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا پسې روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وی پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ایچ آر سی مشر فلیپو ګراندی سره وروسته یو کې غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کمزورتیا په اړه شکایتونه کړې دي. زینو د بیوزلۍ کیسې راته کړې. نور پیغامونه هم شته. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوښو وایزانو د لاټ پروگرام لاندې برخه هم لري یاده مباسي فایل تاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، زما دا پیغام دی. موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې نور حکومت چې دی خپل په ګټه کار کوي، نه د ولس په غم کې دی، نه د ولس پروا لري. د ولس سره چې هر څه وکړه هغه کوي. په سرایو مو تر هغه حکومت اړولې ده. په کال کې درې واره څلور واره ننوځي او راوځي، که څوک یې کوي زور هم کوي، دروازې هم ماتوي. دا زموږ حکومت دی. موږ ولس ستړی سوی ځورېدلی دی. دوی هغه ګرد یې کړي تر پښو لاندې کړي چې راورسیږي دې ته حساب نه کوي. بالا چې هر څه وکړه هغه کوي. ما دا هیله ده چې ما غوښتنه پاتې ورسې. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زما دا هیله او خواهش مې دا دی چې د غرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت سره مې دا هیله او خواهش دا دی چې د موږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوی خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خراب دي.
دا څنګه هلمند چې له خاص له تریاکو څخه دی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه دي چې کوم تریاک نپ کې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا ټول خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي. هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا د څونه شکایت کوي او هغه دی غنم دی انګور دی مثلا پنبه ده جوار دی نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي خو نو ځان ته خبره او دونه خواره یو دونه زره یو لکدی چې کوي بلا به نو هیچا نه یو کړي دا نور ولایتونه هم دي کدا کدا اپین پر ډیر ولایتو کې خلاص نو په درو یا په څلور کې به خلاص نو دا ډیر ولایت به چی کوي ها دا ډیر سم مثلا زراعت کوي په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي رقم رقم ته زراعتي بوټي دي مثلا دې کوي او دې استفاده دي نه کوي نو دې دم دا شی وکي نو چې دې دا نه کوي نو او شکایت کوي دا خو به ځان ته خبر ده بل تریاکو کوم شی چې حرام دی هغه دې وس خواهش کوي بیرته او دې محتاج دي دا دا خو نو کار نه ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیلی وړاندې کوم پسله سلامو ته خن یقینا زموږ خوندې او ورونه مو په افغانستان کې د داس حالت سره مخامخ دي چې هم د اقتصاد هم اقتصاد وهلی دي او هم دلته د یو دغه په چیر ژوند کوي نو زه خپل د طالبان ورونه څخه دا هیله کوم چې حکومت جوړ تا ورکول چې د اسلام په چوکاټ کې کوم حکومت چې الله جل جلاله ورکړي دی هغه دوی هم ورکړي او بل د دینجون مکتبونه د خوځمشتي خوند دي د خوځمشتي ازمشتي راتلونکي دي نو دې ته باید اجازه ورکول شي چې دوی ته هم د کار فرصت او هم د مکتبو اجازه ورکړي و سلام په احترام
السلام علیکم په خیر خدمت بدار کندهار نه تماس نیولای دی ممتازه کړی د پاکستان راغلی دی په کندهار کې نو تاسو مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه د زمج اوسنۍ اقتصاد ډیر کمزورې نو باید د مهاجرو په باندې دغه اوسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستو شی ورسېږي زموږ په اختر کې هیڅ شی نه درلودي
محترم صاحب موږ نه ډیر کمزورې دی او په ځخه خدمات مون کار نه کوي نه د خواص خکار ډیر کمزورې دي کار نه کوي په ټول سوالې کې یو د افغان وسیم خدا ولاړ ده هغه هم ډیر کار پر زیات دی مسول به ده ډیر زیات موږ دا غواړو چې موږ ته یا مقصد د بلې شبکې د خواص خکار د غتی اتصالات یا سلامي یا بل خدای نو موږ ډیر په تکلیف
او دا خراب یا به کیفیت تیل چې په دې ورستوي کې تقریبا د اختر واته ورځ مخ کې چې د خدمت واشر ولسوالې ته بلکې په ټول سیمه کې د نیمروز لارام ولسوالې ته ورسېږي فکر کوم د ایران څخه ورسېږي نو دغه مره وسایل خراب کړي دي چې کوموټر دې کوم څه دې بس نو خراب سننې جامې یا ماشین جامې په دا مستیرانو باندې دومره راشته چې هغه د موټر چلوونکو یا د مرسکلانو هغه مستیران دې جوړوي او خلق ته به خو تو غټه ستونزه جوړ کړی هغه د هسته تیر یا دغه سړي تیر په قیمت باندې خو ورکوي دکاندار غره وسایل لا خراب دي په ګران به باندې مرته پلوري نو دغه اړ باندې مو ورته تاسو سره دغه موضوع شریک کړو
السلام علیکم زه محمد یونس هلمن ولایت باغران دولسوالی څخه ستا سره په تماس کې هم خدای دې وکړي چې تا زموږ پیغام تر یو ځای پورې ورسوي زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده او د افغان وسیم د مخابراتي شرکتو څخه چې زموږ د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې کمزورې دي نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو تر دغه هم نور راته زورور کړي په ګر ولسوالۍ کې موږ سره کې یوه دانه شبکه لرو د افغان وسیم د نور شبکې نشته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم بعد له سلام ستونزې خو زموږ په افغانستان کې فعلا ډېرې دي په وجه د دې چې بارډر بند دی لارې بندې دي موږ ډاکټر نه لرو د معروف ولسوالۍ سرحد کې ډاکټر نه لرو وروره کلینیک لرو خو داسې کلینیکونه شته چې په هغه کې دواوې نشته باره نو یو انسان په شپږ اووه زره روپۍ پاکستان ته اوړي او بیا شپږ اووه زره روپۍ له هغې خوا را اوړي لارې بندې دي باید چې طالبان لوړ پوړ چارواکي و دې ته نظر وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ازادی راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه و بار سلام زما دغه پیغام دی چې په دغه د کندهار سره مې اړیکه نیولې ده په دغه
دولتي شپخانو کې لکه د چنای شپخانه د کورنا شپخانه د ټیر دولتي ځایونه دي جی کې لکه څه شروع جن د وایستا نه اکسو نستا پر دنیا شي نستا خالي ډاکټرانه سي چې ورسه بس پرچی در نوښته کې ورسه بازار کې اکس واخه دا یو رقم اکس دی دا بل رقم اکس دی دا ماینات وک دا د وای رواخه اله اله څوک لور زغلی نو زما دا غدی چې دا د ولچ ځای وته متوجي سي دا شان او تراوی چې څنګه اوسو کې وز مر ماشینان خراب چې اکسونه نست نو چې مور دونه وس یا طاقت لرو چې اکسونه یو اکس په 2000 باندې یخص کیږي دا ای وی پی اکس دی که چیشتی نو چې دونه وس مور درلو دنه مور بیا د ولچ ځای وته سکول شخصي تبکلی نو دا ځای سره مور ډیر پک په تکلیف یو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو راځي چې جوړ او راغست نو د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا یله غوښتنه ده چې لازم ما پیغام ز پر سټي پیغام پرېږدم چې دا اتمن نشر کې چې د لور پر چارواکو پرې ورسېږي نو زما غوښتنه ده چې شهید سردار داوود خان په وخت کې د میوند د ولسوالۍ د پاره د کچکی د بند څخه د کانال نقشه لیدلې ده او وس د میوند د ولسوالۍ ولس ډېر سخت ضرورت لري چې د تندې سره مخ دی اوبه نشته شاک اوبه د 2.5 متره څخه راپورته کوي نو زموږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه دا ده چې حتماً از موږ پیغام نشر کې د لورپور چارواکو پر ورسېږي او بیا یو لورپور چارواکي مېلمه کې دا از موږ مشکل ورته وایي
زما نظر دا دی چې دا د شو د مکتبونو خلاص ځکه وسم په شهر کې شهرونه او شهر کې کابل کې لري شهر په شو د پر سر اخیسته دي نو تر دا دا به تر د سره ټولې سي ځای ورته خلاص کې دا شهر څخه بندې سي یو حجاب او یو شرعي دغه کې نو دا تر ټولو به تر
سلام ته ازادي راډیو زی اسرار پښتون د جنوبي پښتونخوا سیمه چمن د بیا دوستي بارډر چې د اتمیاشتې د پاسپورت لاګو کول سره پښتانه ټول په احتجاج او خدرو سره یو پټ کنه د منلې خو هغه سربیره د خپلې د انرژي او ماستر پلانټ د نور نور ځایو کم اعلان شو دا ابتدایي وکي خو زموږ د مسلم ولس په حق هیڅ څه ویل نه دي بیا هم مش په احتجاج کې
زه دراوډ ټول کار کوم غواړم د دې کې جوړ غو جوړ باسي صحت جامې پته نه لري زحمد احمد کابل ولایت ګلری ولسوالۍ نه پر سره خبرې شریکوم ولایت دی بزګرته خو د سی وران مرز ده چې پوښا کی او نو وخت خبرې دا غي نه په کور کې عزت نه باندې ولګور سره ځکه چې روزګاری بیا خو پیسې ور سره نه دي پیسې ور سره نه بیا ملګر سره چکر تم تا امکانات نه او کور کې د هر چا د پیغور او تیز خبرې ورته کیږي نو دا بزګرته چې دا ډیر روان مرز د الله دی ټول مسلمانانو ته د صحیح اوس د کار د صحیح مصرفه زمینه ورته برابر کی
السلام علیکم جاوید احمد غزنی ولایت دا خبر دا خبرونه چې تاسو د نشرات طرف څخه زه ورما یم چې دلته خپل وینم مګر څه کولای شو هڅه هم نشي کولای نه چا په څه په واس پراده نه زه دې نه کی خبرې نه کیږي دا غویل هیڅ ضرورت نشته څه بدلون به پکې راشي څه بدلون پکې راغلی دا څه کار کوي دا تقریبا دا درې کاله د نظام کې تا دا رادیو د نشرات دا خبرې دا چغې او دا بوغې دا موږ ټول اورو مګر بدلون نه دی راغلی نه راتلی شي نه د چا په وس سره پوره ده د سره د هیچ چا په وس نه ده پوره
السلام علیکم ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکی. بیکار ورځ خو ډیره سخته تیری، بیکار ورځ سخته ده. زه خپل په غزنی کې کار کوم، نو په غزنی کې کار کوم او له غزنی چې وروسته راځم په 2 بجې باندې کار ختمیږي. له غج راځم ترافی سیمې ته راځم، هلته راځم بیا ما نو سره رسیږم 4 بجې کېږي. له 4 بجو وروسته تر مازدیګره پورې 2 ساعته وخت نه، 2 ساعته 2.5 ساعته بعد ما په کلي کې وړوکی دوکان خلاص کړی او 2 ساعته م بیکار زه نه تېروم، په هغه دوکان کې تېروم. هغه دوکان څه نه څه موږ ته ګټه رسوي، یعنی اقتصادي مشکلات سره حل کوي.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. په دې لمه چې جوړ او روغ به است. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اورینو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیر وخت ما ودی چې تورو کینو کدی زما ژغ اوری زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومني، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا د خپله زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیم شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره ده 0 0 6 3 9 2 8، یعنی 0 0 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم، تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه یم. دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 0 9 ونوي 1522 شمیره یو یو وایم 0 9 0 9 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه خې شي وي د لا پمان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان میګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي 0 9 4 0 9 3 0 اخیری تنه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غ په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې ژوند وو. یې صفر بیا صفر و صفر نه صفر سلور نه نه پنځه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږه عزیز دي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دي. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد خپل زمږ غاوري. نو د مهرباني د طریقې دي په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور کپ پاکستان کې کپ افغانستان کې کپ ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري. په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسې د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمش سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې کې هلي دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دے که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردی دې موږ سره فرغه درې شمارو باندې برخه واخلي. زبر ورته شماري وای ما 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي ازادي راډیو دی وي تل دی وي ډېره مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشرور لال محمد کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دو بیانون یا سبا راسي خو دا دوی پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله سلام و تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نه درک شوې ده چې په سلو وې څو کالې تر وکړنه پرتن د کار څه معلومات نه مو ته په داس نه راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا د په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا لخپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.